د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. دوهې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر وایي چې د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي دا مهال د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلي مجاهد همداراز وویل چې یو شمېر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي او دوی خلاصېدل غواړي.
امریکایي استاد سره د خبرو په مهال بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتباعم بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل شي. په هغه شرط باندې موږ هم اتباع لرو په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتباع خلاص کړی شو کمی څرنګ چې امریکایي اتباع هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
ښاغلی مجاهد ونویل چې په کوم شمیر افغانان د محل په ګوانتانامو او د امریکا په نورو زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوه ته د خپل پلاوي سفر هم ګټور وباله او وی ویل یو لاسته راوړنه یې دا و چې غونډه د دوی له شرایطو سره سم ترسره شوه. د دوه په غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای خالی و. د پاکستان او تاجکستان مشرانو په خپل نننۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر افغانستان خبرې کړي او سوله ایز او سوکاله افغانستان د سیمې د خوندیتوب لپاره مهم بللی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل او په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه هم لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د ثبات لپاره یو ټول شموله حکومت مهم بللی دی. د اعلامیې له مخې ښاغلي شریف ویلي چې دا مهال یې هیواد د کراچۍ بندر په وسیله د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه لیږدوي، خو په خبره یې غواړي د سړک او ریل له لارې تاجکستان سره وصل شي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر خوندي کېدو پورې بل د هیواد سره دوه اړخیزې لوبې ونه کړي. کرک انفو ویبپاڼې نن د استرالیا د کرکټ د اجرایوي مشر نیک هاکلی له قوله ویلي چې دوی د افغانستان له کرکټ بورډ سره وخت نه وخت پر دې مسله خبرې کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې به بیا لوبې پیل کړي. استرالیا له 2022 کال راهیسې تر اوسه درې ځلې په همدې دلیل له افغانستان سره پلان شوې دوه اړخیزې لوبې لغوه کړي، خو لوبډله بیا په 50 اووریز او 40 اووریز نړیوالو جامونو کې له افغانستان سره مخامخ شوه. د پاکستان پوز په خیبر پښتونخوا ایالت کې امریکا سره د ګډو پوځي تمرینونو خبر ورکوي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا تمرینونه د دوړو هیوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د کچې د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په جاره کې د همغږۍ په هدف روان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا پوځي تمرینونه د جون په 9 په ببي پابیسیمه کې پیل شوی او دوه اونۍ دوام کوي. خبر پښتونخوا له ناامنه ایالتونو څخه دی او د پاکستان پاوز د وسلوالو مخالفینو له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د ځپل لپاره هلته بیا بیا پوځي عملیات کړي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له لویدیځو هیوادونو ته خپل هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې د دې هیواد ته د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه او د لرې واټن ویشتونکي وسلې ورکړي. زلنسکي دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې په دنیپرو سیمه کې د روسیې د بي پیلوټه الوتکو او توغندیو په نننی برید کې 15 کسان ووژل شول. زلنسکي پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې یوازې دوه شیان د روسیې د یو روان وحشت مخه نیولی شي، د هوایي مدافع سیستم او لرې واټن ویشتونکي وسلې. دا زیاتوي چې د نړۍ مشران په دې توګه د خلکو ژوند خوندي کولای شي. زلنسکي دا غوښتنه مخکې هم هغه مهال کړې وه چې په ویلنیانسک سیمه کې د جون په 10 د روسیې یوه توغندوی برید 9 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې یو شمېر خزینه خوونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه له کمولو وروسته اوس ځنډولي دي. په یو مرکه کې دې پرېکړې ته کتنه کوو.
کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، ظالمانه پرېکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصولو باندې برابره پرېکړه ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالې ټولنې په ټینګار به د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري نه کړي.
بیا هم تاکید کوم چې دا د زده کړو موضوع، د ښځو موضوع، ځینې شیان زموږ ستونزې په افغانستان کې لرو، دا زموږ کورنۍ موضوع، زموږ کورنۍ اړتیا ده. موږ دا هېڅ کوو چې دا د افغانستان ستونزه ده، نه ډېر نړۍ.
د میوه د فصل لپاره سره سم پاکستان د ځل د افغانستان د میوه پر صادراتو تعرفه لاس سره لوړه کړې او د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې یو نامتو مینوال حاجی رضا خان په حق ورسېده.
د او د توت نور ته چې ګران په صفات کولای شو چې د افغانستان کرکټ یو کولای شي په زیاتو لوبو کې بریا خپل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه نن د روسیې او چین د ولسمشرانو په ګډون پیل شوه او په دوهمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ازادي راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
تخبرونه ز احمد تکل د شعیب پشهی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته یو شمیر خزینه خونکو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت وروسته له دې چې د دوی معاشونه کم کړل اوس یې ځنډولي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل که د دوی معاشونه پر وخت ورنه کړل شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اړوند یو لیک خپور کړی دی چې له مخې د دې وزارت سرپرست د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډولي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره له دې چې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل د یوه دولتي ښوونځي یوې سرمعلمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ معاشونه 15,000 افغانۍ سوي او دې میاشت کې هغه هم رانه کړي. وایي دا سات میاشت کې ټولې راکوي. وایي معاشونه مو ځنډیدلې دي، ټولې اندېښمن یو. ښوونځي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي، ځینې کونډې دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل ښار د یو بل ښوونځي یوې ښوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي ښوونکو معاشونه کته راغلي دي نو 15,000 معاش سره څوک نشي کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه معاشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه معاشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی معاشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډېدلي دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه یې 15,000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیز او فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
و موریدل چې یو شمیر خزینه خون کې وای د طالبانو حکومت د دوی ماشونه لمړی کم کړل او اوس یې زندولې دي. په دې اړه د بحث لپاره مې د نجونو د زده کړې د حق له فعالې زرکې ملیار سره مرکه وکړه. اغلی ملیار چې څو میاشتې مخکې له یو شمیر نورو فعالانو سره په ګډه جرګګۍ کې افغانستان ته تللې وه، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو حکومت د ښځینه ښوونکو ماشونه په کوم دلیل زندولي دي.
مونږ چې هغه وخت کې افغانستان ته ورغلو، البته چې مونږ د ښوونې او روزنې د وزیر صاحب حبیب الله آغا سره هم ولیدل، هغه وخت کې داسې د ستونزه د خوندو د ښوونکو نه وه مطرح شوي. هغه وخت کې د معاشو دا مسایل نه وو. هغه وخت کې مونږ د خوندو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د سره خبرې وکړې ده. یعنی حقیقت دا ده چې مونږ ته ډېر زړه سواند ښکاره شو. یعنی مونږ ته یې دا خبره هم
وکړه. تاسو داسې احساس کړه چې دی غواړي د نجونو مکتبونه خلاص شي؟
بالکل بالکل. او د مونږ سره وعده وکړله. مونږ ته یې وویل چې زه زما مشر ته، ما پخوا هم سره خبرې کړي دي او زه ورسم قندار ته په دې هکله د مشر سره خبرې کوم. او حقیقت دا و چې زمونږ د مونږ چې معلومات وکړل، زمونږ د ملاقات نه په سبا یې دی تللی وو قندار ته، او مونږ چې راتلو دی لا د قندار نه بېرته نه و راګرځېدلی. خو خیر، ما نصاب و دا شیان خو بیا دی نه جوړوي. نصاب وزیر د حج او اوقافو، رئیس د اکادمي علوم او د سترې محکمې.
میرمن ملیار، سوال دا دی چې دغه ستونزه د ښوونکو د ماشونو د کمولو او بیا وروسته اوس د ځنډولو، دا یو دایمي پریکړه ده او که موقتی پریکړه ده؟ او دا د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره ارتباط لري کنه؟
کدا ستونزه کدا په دې شکل باندې پاتې شي، کدا موقتی اوسي او یا دایمي اوسي، دا ظالمانه پریکړه ده. دا نه په شرعي او نه وضعي قوانینو په اصولو باندې برابره پریکړه ده، ځکه چې د زده کړو وړتیا او د کار په بنسټ باندې باید معاش ورکړ شي، نه د چا د جنسیت په بنسټ او په بنیاد باندې. یعنې دا کامل یو توپیري چلند ده چې د ښځو په مقابل کې کیږي، او دا د موږ لپاره د تایید وړ نه ده. نه یوازې چې د موږ لپاره د تایید وړ نه ده، بلکې دا د افغانستان ټولنه، افغانستان ښځې دي لا هم د غربت خواته ټیل وهي، لا هم مجبورۍ چې د سرکونو تر اوز یو د نارینګانو بوټان رنګ کی. چې څه فکر نه کوم چې دا به د اسلامي امارت پالیسي اوسي چې ښځې دغه حالت ته مجبوري کی چې دوی د سرک تر اوزي، خیرات ټول کی او موټرو ته ودرېږي او لاس وګد کی، او یادا چې د خلکو بوټان د نارینه بوټان رنګ کی. څه فکر نه کوم چې دا به د امارت پالیسي او هیله ده چې داسې نه اوسي. ما داسې واورېدل چې احتمالا په دې باندې کار کیږي چې دا معاشونه باید لکه څنګه چې ما ورته وویل چې د زده کړو وړتیا او کار په بنسټ باندې باید ورکړ شي، او نه د جنسیت په بنیاد باندې. یعنی په دې جهت کې احتمالا کار کیږي چې دا معاشونه بیرته عادي حالت ته وګرځي. زه امیدوار یم چې دا خبره رښتیا اوسي او همداسي وشي او په دغه جهت کې په دې باندې کار وشي.
تاسو خو په افغانستان کې وی او د طالبانو له مشرانو سره تاسو خپل یادونه کوي چې د پوهنې له وزیر سره مهم ولیدل، یعنی فکر کوي چې دغه مسائل ټول سره تړلي دي که نور عوامل لري؟ یعنی د نجونو پر تعلیم له شپږم ټولګي د پورته نجونو د مکتبونو بندول، بیا د نجونو پر تاګ راتک باندې، د ښځو پر تاګ راتک باندې، مثلا د ښځو پر کار باندې بندول، دا یو سیستماتیک اقدام دی چې د دوی لخوا کیږي د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره؟ او که د افرادو پرېکړې دي، یعنی د ځانګړو افرادو پرېکړې دي؟
زه فکر کوم چې دوی دي، خیر دا خو ځانګړي افراد پریکړې نه دي، ځکه دا فرمانونه د شیخ صاحب امیر المؤمنین هبت الله اخندزاده له خوا نه صادر شوي فرامین دي، او په دوی دي کې دا اطاعت اصل دی. که دوی دي ورسره موافق دي که نه دي، دوی دي هغه د هغه بنیاد باندې چې دوی دي پرې باندې باور لري، په هغه باور باندې دوی دي د هغه فرامین تطبیقوي.
د خځو او نجونو د تعلیم د حق مدافع فعاله زرکه مالیار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالې ټولنې په ټینګار باندې ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لری نه کړی. د طالبانو د حکومت ویان او د دوحې په دریمه غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد وایي دا د افغانستان کورنی مسایل دي. خو په افغانستان کې له زده کړو یو شمیر محروم نجونې بیا وایي چې طالبانو د نجونو او ښځو اساسي حقونه د دوی د حکومت رسمیت د رسمیت پیژندنې لپاره پلمه او وسیله ګرځولي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درېمه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او د ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو مان راستیلی روزمری ډیکارلو ویلی د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده. زیاته کړه
موضوع متنو استاذ کوم خبر دې زده کړو مبارک ته د دوه په غونډه کې راشي نه دي چې د کوم اوغست کوم غونډه کوي هغه دې پر ارتباط لري. خو زه بیا هم تاکید کوم چې دا د زده کړو موضوع د خزو موضوع ځینې شران چې موږ څنګه په افغانستان کې لرو د کورنۍ موضوع د کورنۍ اړتیا ده. موږ دا هیڅ کوم زده افغانستان څنګه ده نه دې نړۍ.
مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل پلاټ کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي او د دوه درې میناستي مشر روزماري ډیکارلو د سیشن بپورز لا افغان خزو د مدني ټولنې له استادو سره تر ناستې ورسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو ورسته پر خزو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ له شپږم ټولګیو پورته تر بوهندونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د خزو انجونو لاساسي حقونو د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. د دې ډلې دوه ونجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خبره سي ازادي رادیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپل د ستونزې رامنځته کړي نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. کچې دوی غوښتل چې نجونو درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درسو لپاره وړاندې به موانع نه رامنځته کول.
طالبان موضوع تاسو د اخترانه په اچ پیډي گرفتن.
طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبې په ورځ د دوه درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلورویشت هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړي دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره یې په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتنامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتنامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتنامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوی په درې مناسته کې د هیوادونو ګډونوالو واسطازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشې توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوی درې مناسته د جون په دیرسمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعت
قدر من اوریدون کور سره اوسې وړاندې خبرونه کې د افغانستان د روانو مطلب مسایلو په اړه نور مطلب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ غونډه نن پرانیسته. ټاکل شوې چې په استانا کې جوړې شوې د غونډه کې د روسیې او چین یو متحد بیلاروس ته هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړیتوب ورکړل شي. جزئیات له اسدالله لودین څخه واورئ.
د شانګهای سازمان په سګنې غونډه کې د اجنډا د سر موضوع له ترهګرۍ سره مبارزه ده. دغه موضوع وروسته تر هغه د دغه سازمان د بحثونو سر ته راغلی چې تیره مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقۍ پر یو تالار د داعش خونړي برید کې لسګونه کسانو وژل شول. د افغانستان امنیتي وضعیت، د قزاقستان لخوا د پانګونې د یو صندوق د جوړېدو وړاندیز، او په شانګهای سازمان کې بلاروس ته غړیتوب ورکول د بحث نورې مهمې مسالې یاد شوې دي. د شانګهای د دوه ورځنۍ سګنې غونډې ګډونوال د چین او روسیې پر ولسمشرانو سربیره د کوربا قزاقستان او دغه راز د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منګولیا، هند، متحده عربی اماراتو او ترکیه مشران او استازي یاد شوی دي. شانګهای چې تر ډیره ایرو آسیایی سازمان دی، 2001 کال کې د غړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي همکاریو په هدف رامنځته شو. که څه هم چین هڅه کړي چې دغه سازمان د لویدیز له تقابله لري او په یو ډول بې پرې وساتي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي له شانګهای سره د ایران یو ځای کېدل دغه دریز تر پوښتنې لاندې راوستلی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله خپل تحلیل کې لیکلي چې شانګهای سازمان په تیرو درویشتو کلونو کې د روسیې او چین د اړیکو د غوړېدو یوه ښه زمینه برابره کړې ده. د تحلیل لمخې روسیا به یو ځل بیا هڅه وکړي چې له دغه سازمانه د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي، او دا وښیي چې د اوکراین د جګړې او د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوې نه ده. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین او روسیې ولسمشران د جولای په 4مه مخامخ هم سره وګوري. دا په روان کال کې دویم ځل دی چې پوتین او شی جین پینګ دوه په دوه لیدو کاته سره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د تازه میوه د موسم لره رسیدو سره سم د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیو ګمرکي تعرفه لس لیل وړه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیرې جون میاشتې په 9مه په یو بیان کې ویل چې د لوړې تعرفې اخیستل به د جولای لومړۍ نیټې څخه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې ګډې خونې وایي دا پریکړه نه د افغان سوداګرو په ګټه ده او نه د پاکستان د خلکو په ګټه.
د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه ډیره کړې ده. د پاکستان حکومت د عوایدو ادارې د جولای په 9مه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفې لوړوالی د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې هم منلې چې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه د پخوا په پرتله لس برابره لوړه شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا پریکړه نه د افغان سوداګرو او نه د پاکستان د خلکو په ګټه ده. نوموړي وویل پر افغان سوداګرو د میوه او سبزیجاتو پر صادراتو ډیر لګښت راځي چې ورسره د پاکستان په بازار کې به یې لوړیږي.
پاکستان تازه میوه او سبزی وخت محصول څو چند اضافه کړی دی په انګورو او په ټول شیانو باندې. په هر صورت مونږ دا مسله د امارت اسلامي د مسؤلینو سره شریکه کړې ده. متاسفانه هر وخت چې زمونږ د میوه وخت راشي مونږ ته داسې ضربه راکول کېږي. علاوه د دې نه چې کنټینر په کراچۍ کې ولاړ دی، مشکل ډېر جدي دی، باید دې ته توجه وشي.
الکوزی وویل پاکستان پر دوی ګمرکي تعرفه ځکه لوړه کړې چې افغانستان د ژمي په موسم کې د پاکستان پر میوه تعرفه لوړه کړې وه. یو افغان سوداګر ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
په ډېر تاسف سره زمنګ دوست گاونډي هیواد پاکستان د 100 کالو راهیسه کله چې زمنګ د تازه میوه او سبزیجاتو سیزن موسم او فصل کېږي او زمنګ سوداګر غواړي پاکستان ته یا نور هیوادونو ته صادر کی، نو پاکستان گاونډي هیواد چې دا ګمرکي تعرفه په د باندې لوړوي چې دا بیل شکه هم په سوداګرو هم چې زمنګ په بزګرانو باندې منفي اغیزه کوي او دوی لپاره ډیر زیان دی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لخوا ازادي راډیو ته د استول شوی تعرفو د لیست لمخې په هر ټن مڼو کې تعرفه له 8.5 زره او 800 پاکستانی کلدارو څخه 123 زره او 1500 کلدارو ته لوړه شوې، او دغه شان د یو ټن زردالو تعرفه له 14 زره څخه 2500 کلدارو ته لوړه شوې ده. دغه راز د نورو میوو او سبزیجاتو تعرفه کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مرستیال میرویس حاجی زاده ازادي راډیو ته وویل چې د دوه هیوادونو سیاسي اړیکو د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز کړی او افغان سوداګر هیڅ کومه بدیله لار نه لري. نوموړي دغه شان په افغانستان کې د معیاري سړو خونو له نشتوالي هم شکایت وکړ.
معیاري سړې خونې نه لرو چې کلینی تولیدات پکې وساتو او لګښت یې کم وي چې اړتیا په وخت کې خپل تولیدات وکاروو
تا که در وخت واردات از تولید خود استفاده کنیم.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستانی سوداګرو د سېشنبې په ورځ د تورخم پر پوله د تعرفې د لوړېدو په غبرګون کې لاریون کړی. دوی خبرداری ورکړی چې که دا پرېکړه لغوه نه شي نو په ټول پاکستان کې به لاریونونه وکړي. د پاکستان د شمال او شمال لویدیز بازارونه تر ډېره د افغانستان پر سبزیجاتو او میوو ولاړ دي. په ورته وخت کې افغانستان تر ټولو ډېر صادرات او واردات د پاکستان هیواد له لارې ترسره کوي، خو دغه سوداګریزې راکړې ورکړې تل له ننګونو سره مخ دي. د یادولو وړ ده چې اوس مهال په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول خټکیو، زردالو، شفتالو، ګیلاسو او هندوانو موسم دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو مشهور مینوال حاجي رضا خان د چنګاښ په 14مه د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. هغه چې په رضا خان کاکا پېژندل کېده، په ډېرو کورنیو او بهرنیو لوبو کې به د ملي لوبډلې د هڅولو او تشویق لپاره د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په لوبغالو کې څرګندېده.
حاجی رضا خان مشهور په کاکا رضا خان چې په دې وروستیو کې ناروغ وو او په روغتون کې بستر وو، د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ میاشتې په 14مه په افغانستان کې مړ شو. کاکا رضا خان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له سختو مینوالو څخه وو چې تل به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ سره راڅرګندېده او د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي به یې هڅول. نوموړی د افغانستان د دودیزو جامو په اغوستو او د افغانستان د درې رنګه بیرغ له امله چې تل به په لوبو کې ورسره وو، د کرکټ د ډېرو مینوالو زړونه ترلاسه کړي وو. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د افغانستان کرکټ بورډ د دغه بورډ ټول کارکوونکي او لوبغاړي د حاجی رضا خان چې ټولو به له ډېرې مینې ورته کاکا رضا خان ویلې په مړینه سخت خواشینی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر نسیم دانش هم په خپل فیسبوک پاڼه د کاکا رضا خان پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه له کرکټ سره ځانګړې مینه درلوده. د پخوانی جمهوري نظام پر مهال د ننګرهار پخوانی والی ضیا الحق امرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې. امرخیل لیکلي کاکا رضا خان د افغانستان له بریا سره دومره لیوالتیا درلوده چې په ټولو سیالیو کې به یې له سپینې ګیرې سره ګډون کاوه او د کرکټ د لوبغاړو روحیه به یې لوړه ساتله. احمد ولی هوتک د افغانستان د آزادو سیالیو لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو نورو کارکوونکو هم د کاکا رضا خان پر مړینه سخته خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر مینوال هم د نوموړي پر مړینه خپه دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
واقعا با کرکټ بازان
واقعا هغه پر اختیار د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره ډیره مینه درلوده. د کرکټ په سیالیو کې د کاکا رضا خان شتون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوله. خدای دې وبخي او جنتونه یې ځای. موږ ډیر پرې خفه شو.
ملي لوبډلې یو له هغه تشویقونکو څخه ګڼل کېده چې دی به کوم ورځ میدان ته له افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به کولای شول. دغه په تشویق سره چې هغه وخت به یې بیرغ هم له ځان سره میدان ته وړل او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به د او دې ته ورته نورو تشویقګرانو په صفت کولای شول چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په زیاتو لوبو کې بریاوې خپلې کړې.
هڅه مو وکړه چې د حاجي رضا خان له کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. نوموړی د پکتیا ولایت اوس